سلام ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دی تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلري ساعته دوام لري دا سار شپږو دا مخام تر شپږو په لاندې سپوندو نسیو شپږو مترو دا مخام شپږو دا سار تر شپږو په منځني صفه ټول شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان توایي په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا روستۍ راپور د نسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. سبیلا مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویل د اجدلان دوی سپلی او په ویناي نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوی په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څېر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانونو پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د چین له سفیر سره د مساینه کان او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر ژی واشنګ سره په کتنه کې د مساینه د عملی چارو د پایل د امو د نفتی حوزې د پروژې د چارو او ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانونو په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو لوی مشر د څنګه په شپږ سمنېټه خغلی بدری چې د ملګرو ملتونو او امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین دلاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست په توګه وکماره. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د سنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په بیان کول چې پرون یو زرو 953 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارې څه په خپل خوخه څه په جبري ډول افغانستان ته ستن شوي دي. د دې ډلې یو زرو 598 کسان له ایران او پاتې 304 کسان له پاکستان ستن شوي. د تیر کال د نومبر نومبر نیټې راهیسې له پاکستانه د بیا اسناده افغان کډوالو د ډلیز ایستل روانه ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا یالات کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو بریت کې ټپی شو. د قانون د تنفیز ځواکونو دا بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته وویل چې په واک لګېدلی دی. په یو ویډیو کې چې بیګا خبر شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګار په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي. د امریکا د تحقیق قاتو فدرال اداري اف بي اي ورسته ویل مشکوک بریدګر توماس میتو کروس نومیږي. شل کلندی او د بچلر په نوم هغارت نږدې اوسې چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له هغه ځایه وسله موندلې چې د امریکا د پوز M14 ډولو توپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمیز روغتون کې وشوه. وروسته په خبر شو ویډیوګانو کې دی په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ولنی د کاناډا او اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو مشرانو او همدارس امریکایي سیاستوالو د بریټ غندلې دي. او د غزې روغتي چارواکي وايي په غزې ښار کې د اسرایلو په حمله کې لکټر لګول لستنه فلسطینیان وژل شوی او 50 نور ټپي دي. ولکېږي د امبرګ شوب لندن سار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د هوايي حمله په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمه اوسیدونکو او فلسطینی روغتي چارواکي همدارس وايي چې د اسرایلو پوز لازمي کې او هوا څخه حمله ته زور کړی دی. لدې یو رسمخ کې د غزې په هغه سیمه کې شو د بشري مرستو لپاره ځانګړي شوی د روغتي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوايي بریټ کې لکټر لګې نوې کسان وژل شول. اسرائیل وايي په دې بریټ کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې روسي سازمان بولي د پوزي څنګه مشر محمد ضعیف منخه شوی وو خو تر اوسه د نوموړي مننه نه ده تایید شوی. تاسو یې خبرونه اوریدل ونه نیمه جله کې سره ته مطالعه اوریدل شئ. د هکې د امریکا او د نړیوالو سره د امریکا د طالبانو د ناستې وروسته طالبانو د نشي توکو د لمنځورلو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. د چې په دې کمیسیون کې دوی څوک مقرر کړي او څه به کوي وړاندې کړي. دا تاج شو زیات لري. د دې درڅنګ بدخشان کې سیلابونو خلکو ته زیان رسولی.
مساجد ساګان یې ټول تخریب شوی دي او د کورونو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده باید جوړ شي ورته.
وړاندې باندې د خلکو اندېښنې او غوښتنې در سره شریکې کړو. همدارنګه نورستان ته به وشو چې یو شاعر او لیکوال یې لاس ورکړی.
زما مهربان پلار تا ماته لارښوونه وکړه. هو تا ماته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه.
دا چې دا لیکوال او شاعر څوک دی چې نورستانیان یې په مړینې خوشنۍ څرګنده کړې وروسته به درڅخه په راپور کې نور مطالب شته.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری مجله کې مو ز فرید سیال د شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو پسندلخت قربانی یو. دا دوهې له درېمې غونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یو عالي کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. د دوهې په درېمې غونډې کې د باسیوه اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه وه. د چې د دې کمیسیون د جوړولو هدف څه دی ورزو تفصیل لا سناکه کړنه ورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تېره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو در پیلامی کی راغلی دی چې هیڅ چاته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیلې دریمې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیلې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشې موادو پر وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه هیلې غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت دوهې په درېیمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د دوهې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې ساوه دی چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میتامفتامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق په ذریعه باندې دوی خپل لګښتونه پوره کوي.
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل
ټول کوکنار مو لمنځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو کنه. زمکه مو لکخت پاتې شوي، شاوخوا شل جریبه زمکه وي، شاوخوا 15 یا شل لکه زیان می کړی دی.
زمک او در سو نور بے وزل زمکی خاور کړی او مور کې در په در کړو. اس کله مو ته یې بدل نه دی راکړل شوی.
د بداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لورې په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې تر رسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا بدخشان سیمه ایز چارواکی وایي چې دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني ډېر مالي زیانونه اړولي دي. پرزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د جرم ولسوالۍ په خوستک سیمه کې راوتلي او د مرګزوب لپاره یې کره معلومات نه لري. د اکبري په خبره د مخابراتي شبکو د فعالیت د کمښت له کبله د رامنځته شویو زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
د جرم ولسوالۍ د خوستک په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. الحمدلله مرګ ژوبله چاته نه ده اوښتي، خو مالي تاوانونه یې ډېر دي. ګڼ کورونه او پلونه ویجاړ شوي دي.
هغه زیاته کړه چې سیمې ته یې یو پلاوی لیږلی څو د سیلابونو له کبله د رامنځته شویو زیانونو ارزونه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه له ځایي خلکو سره هم خبرې وکړو، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشتوالي له امله بریالي نه سو. په همدې حال کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو میاشتو یو شمېر سیلاب ځپلي وایي لا یې هم ژوند عادي حالت ته نه ده راګرځېدلی. دوی د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکه کوي او وایي چې لا هم ګڼې کورنۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. په بغلان ولایت کې دوه سیلاب ځپلو حمید او احسان ازادي راډیو ته وویل
خلک په مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم خلک په مغه حالت کې فقط ابتدایي کومکونه ورسره شوي دي، خیمې او یو ځای او ښه برابر شوي. حتی اوس هم خلک د څښاک د اوبو لپاره یا مثلا مکتبونه یا نور مساجد یې څاګانې یې ټولې تخریب شوي دي. د کورو جوړولو ورته زیاته اړتیا ده، باید جوړه شي ورته خلکو.
د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د ماس په نوم یو سیلاب ځپلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د سیر کتلوی او یکه کلیو مواصلاتي لارې بیرته رغول شوې نه دي. لامه ترانسپورت څخه بے برخې یو. د دغه سیمو اوسیدونکو ډیر په مشکل خپل ناروغان لیږدوي.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بارانونه او سیلابونه کمساري بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو سربیره اقتصادي کړکېچ، وچکالۍ، سیلابونو او په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې زلزلې په دغه هیواد کې د خلکو اړتیاوې زیاتې کړې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
روسه به نړیوال موضوعات هم سر ورخکاره کو، خو اوس به بیرته افغانستان ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه تایید کړې ده چې دا مهال د جورج کلمنس، محمود حبیبی او رایان کوبارت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبان وبند کړي. ورځ تفصیل سنکه کړنور.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یو بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج کلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي، دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د درېمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبان حکومت ویان او د دوهې درېمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي، خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو، او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو، یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
وي.
پام دې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري، خو بل طرف ته له امریکا سره، د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي، او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي، طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو دپاره هر څه کوي، خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرنیات به ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیري مارک فریکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فریکس د 2020 کال د جولای په 10 په افغانستان کې تښتول شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
ولسمشر جو بایدن امریکایي سیاستوال او د نړۍ مشرانو د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ وژونکي حمله غندلې. دا چې دا بریټ کله شوی ورزو تفصیل احمد تکل لاورو.
پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ترامپ لمرګونی بریډ ورسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبره کړل. ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies and federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې، په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نږدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخواني ولسمشر باراک اوباما غبرګون هم دې ته ورته و. هغه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که څه هم تر اوسه نه ده کره شوې چې پیښه څه ده، خو د امریکا په ډیموکراسۍ کې د ده په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوری پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوری پالو او ډیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ترامپ برید غندلی دی. پر ترامپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened over.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوځ M14 توپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ترامپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې FBI ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون 2 تنه وژل شوي او 2 نندارچیان ټپیان دي. FBI ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلن دی او بټلر ښار ته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ترامپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ترامپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ترامپ د سمدستي روغتیا لپاره خپلې پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورسولا فان دیر لین پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دیموکراسۍ کې سیاسي تشدد ځای نه لري، او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي، او د میلیاردر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمان د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تفصیل دې راپور کې اورو.
میاشتنی عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاشت ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمیر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله پلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ شي، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت کې تاریخي دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېرې نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري. له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. دا سته ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېرې نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیاو پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل نجونو د اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاشت لږ تر لږه دوه پاکټونو کوتکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرلو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي، او ډیری نجونې او ښځې په دې اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبیعي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری نجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نو غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دو موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو دپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاشتنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي، او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دې واچوي او شام مخه یې اوتو کړي. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کی یا د نغری په تیغه باندې خه مکروبونه مړ کی.
د نسائی ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افطار صحه ونه ښودل شي امکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي و دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د مجلې په پای کې به نورستان ته ورشو. ولته د یو شاعر په مړینې روسي جزئیات به درکړو.
روس له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې سی ان ډی ای د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ښځو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي، فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي. د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هر کلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکو او د ښوونځي وزده کوونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو، او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي مملکتونو ته لاړ شي، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او د دې نظر د لا بشپړتیا، لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې او محصله سلما هم ورته نظر لري.
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په لای کړی دی ستا تحسین او موډل خوښه مون دوی اقدام ته، ځکه چې فعلا افغانستان کې کوم ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي، نشي کولای زده کړې وکړي، نشي کولای وظیفې ته ولاړ شي، نو دا چې بل هیواد ته ولاړ شي شاید دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کړي په ټولنه کې.
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده. په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی. وړاندې په دې بیان کې زیاته شوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت له امله لزده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیایي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي. د فرانسې دغه محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټې د حکم پرانا کې صادر کړای دی. د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې که ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت له امله فزیکی او رواني تاوتریخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي. بلخوا د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان ښځو د روان کړکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي، د هغه خويندو مشکلات به تر 45% پورې تر حل کېدو امکان ولري، مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان ښځینه خويندې چې په افغانستان کې
وسیږي د هغوی حقونه طلب شوي. نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خویندو مشکلات نشي حل کېدلی.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو ترڅنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولي دي. له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي، خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بېلابېل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي.